په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم، ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت رنګ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای سي. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره درې ماشومان خپل خور ژوند د لاسه ورکړی ده، او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې دریو هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پارلماني چارو مرستیال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بیگدلی سرګند کړه چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټول کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نموړی ذات کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تک په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سهولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوي، او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خاوندان وایي چې د 40 سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لنجمن سفر دوی اونې وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په نه اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروانه.
نن دوشنبه د اسد څلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړي. افغانان یې له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړي او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان په خوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایع بلل دی. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یوه پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو یې د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پوره سو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولی
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداري په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کیږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو لپاره ځینې اصول او قوانین چې هغه باید ومنل شي، د بشر حقونه په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د انجنونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول او کدا ټول شهر مشتنګ د هم کشیږدو. طالبان تر اوسه نه توانیدل چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي، یعنی یو دولت چې د ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، ونه لري د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایدیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتداري تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتداري د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ څه وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو هېڅ امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپیژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولی چې د یو هېواد د 3.5 میلیونه انسانانو استاجتوب دی چې څو زره کسان او د دې ترڅنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین که د شریعت یا د اسلام پر وړاندې هغه که انفی فقه ده، که جعفری ده، که مالکی ده، که شافی ده، که حنبلی ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیون، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا څه دي چې دا هر د سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډېر اسانه شرایط دي، یعنی هیڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبانو د دې وروسته وکولی شي دا عملي کړي کنه، تر کومه بریده چې طالبانو باندې د ګاونډي هېوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیر دی، او طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د داسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نه شي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا منزوي وي، څوک یې هم په رسمیت نه پیژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دی وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبان رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دی خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول د دوام عمومي نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی، د دې تر څنګ له طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نن په افغانستان کې دوی ډېر لوی ګواښونه طالبان ته مخ دي. او بیا د نن په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنې د یو دولت نشتون، د یو قانون نشتون، د دې باعثول چې طالبان له د نن په شړېدو دي، نو له د نن په شړېدو د افغانانو د یعنې د ملت څخه لیدې توب او بیا د نړۍ څخه منځګي توب، زه فکر نه کوم چې دوی د وتوانېږي چې تر ډېره د ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې د اګست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځنګړې پروګرام اوریدلی سي. خو اوس اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغۍ په بستر پروت ماشوم خوارزواکي هغه ناروغي چې ورستر بلی لمنه په افغانستان کې پراخیږي. هغه تصویري راپور چې رويټرز خبري اجانس په خوارزواکي د اخته ماشومان په اړه جوړ کړی، په کې لیدل کېږي چې یو مور په جړه د خپل ماشوم د ناروغۍ کیسه کوي.
خېل ناراحت سم کوم
ډیره خوشینه مکتول خويندې خوان مې همداسې سوي او ان تر دې چې یو او نیمه خوان دوه ویل چې زو ایران ته، ما ورته وویل چې شرم دی، موږ درمل نسو اخیستلای، شیدې نسو اخیستلای، زما لور زما پر وړاندې لمانځه زی زڅ وکړم
دختر پېښېږي چې سمات باید بیره بچته کړم.
په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې په خوارزواکۍ څو اخته ماشومان په بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو لاري غواړي د خپل ماشومانو لپاره فضا بدل کړي. د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف تازه ویلي چې په 2020 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم دي له خوارزواکۍ کړيږي. عارفه چې د دوو ماشومانو مور د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وایي، د او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاوخوا 20,000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 500 افغانۍ دی چې د میاشتې 1500 افغانۍ کیږي. نوموړی وایي اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او اوسګار ده.
په دې کې طالبان مقصر دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نشي کولای ټول ماشومان وګي دي. بلګې زما ماشومان دي چې په خوارزواکۍ اخته دي، له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ښه ورځ نه درلیدلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پښتنو ته ځواب نه وایي. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومان وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2020 کال د مې میاشتې پورې 28,000 ته رسېده، چې دغه شمیر تیر کال په همدومره موده کې 18,000 و. د دغه ادارې د خوارزواکۍ برخې مسؤلې میلانی ګالوین له رویټر سره په خبرو کې ویلي،
په تیر یو کال کې او له هغې وړاندې په دې شک نسته چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره زیات شوی. زه دغه شمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاد رواني میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900,000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمېر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلې وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
درنو ورتونکو سلام. د پښتو موسیقي په وی ځنګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خره خلاص وای. هيله د چې ژوند مو سندریس او له شور او سازه ډک وي. دوستانو نن د اوګست میاشتې 15 سمانه ټره هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شو. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په افغانستان کې پر رسنیو ودونو اوان په خاري موټرو کې د موسیقي په خبرولو او اوریدلو بندیز ولګول. په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې په کې لیدل کېږي یو شمیر وسلوال د موسیقي آلې ماتوي او اور ورچوي. خو دغه ویډیوګانو کره وخت په کې نه دی خودل شوی. نو دی وزیر ډیر افغان سندرغاړي دې ته اړ کړل چې لا افغانستان ووزي او بیلا بیلو نورو هیوادونو ته کډه شي. یو شمیر لا هم په هیواد کې دي خو له ساز سره زمزمۍ نه اوریدل کېږي. د طالبانو د حکومت په پیل کې ویان سبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست د شریعت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه لري او د اوس مهال لپاره به ترانې تولیدوي. د طالبانو ترانې تر ډیره حماسي او دینی دي خو د اکثره هغو کمپوزونه د پخوانیو سندرو دي. دوستانو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د موسیقي د نن او سبا په اړه له سندرغاړي خاپيري نغمي نظر اخیسته. هارون پاچا سره مو یې په اړه لندوکي مرکه کړي او د غشامو په خیبر پښتونخوا کې د کډه شویو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو له حال هم ځان خبر کړي دي او څو هغه سندرې هم درته خبرو چې په تیر یو کال کې ثبت شوې دي. خدای چې سندرو خبرونه ده په نغمي پیلو. ژمنه کو دا چې ژوند مو له نغمو سره پاتې شي د خبرونې پایب مو هم له نغمې سره وي.
کا وخراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو.
خاپیرې نغمه د افغانستان یو مشهور سندرغاړی ده چې ډېر کلونه که خپل په بهر کې پاتې شوی فکر او زړه یې له وطن سره پاتې شي. د افغانستان د موسیقۍ او سندرغاړو د وسني وضعیت په اړه یې
افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې نه یوازې هنر او هنرمند متضرر شول، زموږ ځوانان د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، مزدور کار د مزدوري نه پاتې شوی دي، خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول. نو که د افغانستان د موسیقي تاریخ ته یو نظر واچو، د افغانستان د موسیقي تاریخ چې د تیمورشاه دوراني له زمانې څخه پیلېږي د 1400 میلادي کال څخه بیا د ډاکټر نجیب د حکومت ورنګېدو پورې تر 1992 کال پورې په دغه څه باندې 200 کلونو کې په پرله پسې توګه په تکاملي توګه په افغانستان کې افغاني موسیقي ته کار شوی دی. د ډاکټر نجیب د حکومت د چپکېدو وروسته افغان هنرمندان زما په شمول نور هیواد ته ماجر شول. د افغانستان د موسیقي بهیر په هیواد کې د نن په ټپه ودرېدی. همدارز افغاني هنرمندان په خپل سندرو کې او شعرو کې د اشعارو په انتخاب کې د هغو سندرو او ترانو او ماسو د خوشحالیو د سرودونو پرځای د تراژدی د ناخوالو د دردونو پیغامونو انعکاس ته مخه کړه. نو د هغه وروسته ډیر افغانان هنرمندان په بهر کې دي. د 2001 وروسته بیا تر یو ځای پورې افغان هنرمندان افغانستان ته ولاړل. په افغانستان کې د هنر د ودی لپاره، د موسیقي د ودی لپاره مرکزونه، انسټیټیوټونه جوړ شول، هنرمندانو ته پاملرنه زیاته شو او تقریبا د 40 کال پورې په دغه برخه کې ځینې اساسات کښېښودل شول، ځینې پرمختګونه احساس شول. خدا ور بیا د طالبانو د راګرځېدو سره قدرت ته هنرمندان، هنر موسیقي او د هنر تصور محدود شول، مجازات شول، تر فشارونو لاندې شول، دغه راز خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول، خلک ودرېدل، هنر او موسیقي ډیر متضرر شول، ډیر هنرمندان بیا مجبور شول چې نور هیوادو ته ولاړ سي. دا د تاسو یې ویني په دې وضعیت سره یا چې بد وضعیت ورسره وشو، د موسیقي آلات ماچ ول، د ځینو غاړو د موسیقي حالات وزړول شول، سرونه وخرول شول، د موسیقي او هنر تولید په ټپه ودرې دي. نو هغه هنرمندان چې بیا په خواتلې لیدي په خارج کې وسیږي او په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي دا غوی لاسنیوي وکي دا غوی سره مرسته وکي او باید هغه هنرمندان چې اوس وتلي دي مایوسه نشي هڅه او کوشش دی وکي چې هم ځانته او هم هنر ته او هم افغاني هویت ته کار وکي کوشش دی وکي چې خپل افغاني موسیقي دی په بهر کې ژوندۍ وساتي او په ورته وخت کې په وسنۍ حالاتو کې طالبانو ته دا پکار ده چې د موسیقي سره د هنر د هنري فعالیتونو سره خپل مخالفت پای ته ورسوي او دوی باید دا درک کړي چې و ټولنه موسیقي او هنر ته هم اړتیا لري. تاسو وګوري په اسلامي نړۍ کې چې ذکر کیږي چې د نړۍ تر ټولو ستره جنازه د مصري هنرمندې هم گلسوم و. هم گلسوم ډیره غټه جنازه و چې تر ټولو ډیر خلک داغه په جنازه کې غډون کړی وو. هغه یو سندرغاړی و، هغه هنرمند و او هغه ته د مور خطاب کیږي، د مور په نامه بلل کیږي. د مصر مسلمانه ټولنه په داسې حال کې چې اسلامي افکار او قواعد هم په ټوله نړۍ کې معلومیږي چې شپاللې دي، ولی دوی هنر ته او هنرمند ته په دې کچه او احترام قائل دي چې ان تو په جنازه کې د یوې شزینی هنرمند په جنازه کې تر 3 میلیون زیات کسان ګډون کوي. نو طالبانو ته هم پکار ده چې د هنر سره، د هنرمندانو سره او د دغو هویتي ارزښتونو سره مناسب او نرم چلن وکړي او اته زمينه برابر کړي چې د افغانستان هنرونه وده وکړي.
اوس هم د زړونو بادشاہ ته ورسو، هارون پاچا. هارون پاچا سره مو د افغان موسیقۍ د نن او سبا په اړه څو خبرې کړي. پاچا وای،
نو زه خدای وایم چې د لکل راځي چې اگست د 2021 زیږدیز د اگست 15 مې چې طالبان پر کابل واکمن شوی دی، حکومت یې په لاس کې اخیستی دی. نو هغه ټولې دنیا ولیدا، موږ تاسو ټولې ولیدې چې عام خلک څه چې هنرمندان هغه خلک چې تعلق یې له موسیقۍ سره دی، له هنر سره دی، یوازې موسیقي نه، ټول زیبا هنرونه، ښکلي هنرونه، دا فاین آرټس چې ورته وایي، نو له دغه ټولو هنرمندانو سره ډېره ویره پیدا شوه او هغوی چې چا کومه لاره موندله بس له هېواده د باندې ووتل، د خپل سر فکر وسره او د خپل هنر فکر وسره، نو بس چې په کومه خوا لاړل بس لاړل، خو په دغه کې خپل خیر وګڼه چې لږ تر لږه افغانستان وو زیر دغه د ډېرې ویرې هغه حالت دی کنه چې موږ تاسو ټولو ولید. نو په داسې حالاتو کې به موسیقي یا هنر به څنګه وده وکړي، یا سړی حق لسه ویلی شي، خو یوازې دا چې بس د خفګان یو حالت را جوړ دی او زما په شمول ټول هنرمندان د سیمې د لر او بر وطن ټول سندرغاړي ساز غوونکي ټول د حالت ته ډېر پریشان دي. دلته په مشال لډیو چې زه کومه خبرونه کوم، د هارون بچا هنري ګړای زما یو 19 پروګرامي هر هفته، نو په ری کې هم د هنرمندان زرا غواړم د سیمې، نو دا موضوع ورته خامخا تقدم چې د تاسو د حالت ته څنګه ګوري. نو هر یو کس پریشان دی او نه پوهیږي چې دا 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 تحول چې دومره ناڅا پر راغی او هغه حالت چې په د نوې ملسیزه په کلونو کې جوړو، نو یو وار بیا موږ شاهدان یو چې په افغانستان کې په هنر مکمل لکه بشپړ بندیز ولګید. نو د یو هنرمند لپاره، بلکې د هنر پاله انسان لپاره، دا ما په خیال چې دا حالت ډیر د خفګان او د ډیر اندېښنې وړ دی.
پاچا صاحب، له دې حالت راوتل څنګه کېدلی شي؟
یو لار دا کې دی چې هغه هنرمندان چې له وطن د باندې دي، که اوس تازه راوتلي دي یا مخکې هم چې کوم بهر وو، خو هغه بیا هم د موسیقۍ د هنر په برخه کې هغه تر خپلې وسې لګیا وو کارونه کول، اوس هم کوي. خو زه به دا وایم چې په دې وخت کې ښایي هغوی ته دا مناسب چې یو خپل خپل هڅه خپل کارونه لګ نورم ګړندی کی ځکه چې افغانستان کې ورسره بند شو نو هغه ملګری چې د باندې دي په شاوخوا هیوادونو کې دي یا غرب ته امریکا ته یا اروپا ته یی لار مونډلې ده نو اول خو معلومه ده چې یو به ځانته سرپناه ګوري د خپل ژوند یو لار چاره بلټی نو که په دغه هڅو کې غي بریالي شي او لګ لګ سا واخلي نو بیا غي کول شي چې د خپل سندرې خپل هنر ته دوام ورکړي او د هم دغه هنر لاره خلکو ته خپل هوادوالو ته د نړۍ خلکو ته بیا هم لکه مخکې چې کړي دي د سولې د امن او د مینې پیغام ورکړي.
آی روان وضعیت ته په کتلو به خځې وینځونې زړه ښه کړي چې تر دې وروسته د موسیقي ډګر ته راوځي.
نو مونږه خوشاهدان یو مونږ کتلې دي چې یو شمېر خزینه سندرغاړې پیغلې په ورستو کې لکتر لگا پا پی خور کیم داس پا کابل کی هم من قتل پا ٹیلی ویژن چینلو باندی چھے مغوی تا دا فعالیت موقع ورکول کی دا زنوخ پا کی دیر نمونو مو گتل دیر شہرت تر لاسه کرد نو داگا دا اس چکم حالت تے زائر دا داگا یو پا دا خزینہ هنرمندانو مخت پراتا کی هم یو خند جوڑ شوی دے خو کدا خندان لری شی یو هنرمندانو تا کاغا ناری ندی او که زنانه دی که خزینه دی اغی تا یو شان موقع پلاس ورکل چی نو زما یقین دی چی پا دیسی ما که داسی پا خزینه طبقه که هم داسی دا هنر مینوالش تا دی چی اغی با اغواری چی خشیر را واخلی خموسکیو کی او اغی هم داگه دا مینی رو گلوی او دا سول او دا امن دا پیغام خبر اولو پا چارو که خبر ونده اولو پا بینو زدیر خوشبینه مې چې حالت یو څه خوشي دا اوسنۍ چې کوم دې لدې تغییر کی حالت بهتر شي نو خزینه سندرغاړي به هم مخترا شي اوس خو چې نوې ټکنالوژي دا ډیجیټل موسیقي راغلي دا هغه شان سخت نه ده څنګه چې په خوا په اتیایمو او یایمو یا حتی په نوېمو د نوېمو لسیز په کلونو کې به خلکو ډېر په خواره موسیقي زده کول او بیا بیا ریکارډول اوس ډیجیټل کسی دی کمپیوټر دی ډېرې سانتیاوې راغلي دي نو زه فکر کوم چې خزینه او هم نارینه دواړه به کولی شي چې که موقع ورته په لاس ورشي د هغوی سر خوندي وي او د هنر د کولو او د ښکاره کولو موقع ورته په لاس ورشي نو ګڼ ځوانان او همداراز پیغلې به مخې ته راشي.
سیگار دو پیالے میں دکی سے وہ سیگار دو پیالے میں دکی سے وہ سیگار دو پیالے پسیالے پسیالے یور مان یور مان یور مان ورمان کسمان کڑی فنانا خوالے پسیالے پسیالے تمہیں دوکی سے وسیگار دو پیالے اکلو ہوش نن غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوانه بی گناه باس بدار خوری تاله او زوانه بی گناه باس بدار خوری تاله پسیاله پسیاله یا ورمان ورمان یا ورمان یا ورمان یا ورمان که اسمان کری فنا نخواله پسیاله پسیاله ومین دوکی سے وسیگار دو پیاله
اوریدونکو لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډېرې افغان سندرغاړي دې ته اړ شول چې له افغانستان ووزي او بیلابیلو نورو هیوادونو ته کډه شي. له دې ډلې ډېر شمېر خیبر پښتونخوا ته هم کډه شول چې وروسته بیا د استوګنې د لازمو اسنادو د نه درلودلو له امله د پاکستان د پولیسو لخوا د زورولو راپورونه هم خپاره شول. هغه مهال د دوی په ننګه په پیښور کې یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو غږ پورته کړ چې یو له دوی څخه د مفکوره څېړنیز پراختیايي مرکز بنسټ کرغړې او لیکوال حیات روغانی و. له ښاغلي روغانی سره مو خیبر پښتونخوا ته د افغان کډه شویو سندرغاړو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي روغانی د مرکې په سر کې وویل
دا ځل چې کوم بهیر راغلی د ترهګرۍ او د سقوچو دې کابل او دې کابل نکل جون کړه واخستله نو په دې حالاتو کې ډیر زیات سندرغړی بهر غوندو هوادونه دتلې دي. په پیښور کې د هنري ټولنې لخوا یو سل شپږ پنځوس کسان دا چې کب دې پرې کار باندې دي هغه یو شمیر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغه راوتلی وو په هغه حالات کې هغه ته ویزه نشته دا غیر لقبل پولیس هم دنګي دا ستوګنی په زمون دلو کې ورته هم ستونزې دي. هغه روختون ته یا دی هغه ماشومان د پاره خوندزی او ته د تګ ستونزې هم لري. سرګند ده چې دا هغه ريجستریشن نیوي هغه یو فارمل کاغذ نه لري دستاویز نه لري نو یو شمیر ستونزو سره غوي مخامخ دي.
آیا دوی اوس هنري پروګرامونه څه لري یا ودونو ته تګ راتک چې د دوی لپاره عاید وي؟
د هنرو پروګرامونو خبره چې ده نو بده کې وایو د زستغه شندګي خبر وو شي د بورژوا چې کوم خلک دي دا بورژوا که سندرغاړي دي او کاغذ ورنالستان دي او کاغذ سیاسي فعالین دي او مدني دي هغه ځان لا هغه وتلې دي دا هغه خپل وزیر وي هغه اوردل کېږي هم هغه په دې تلویزیونونو باندې او په دې بیلابلو کنسرتو کې داسې پیژنګلو لري چې خلک یې ارزه اوري. دا کوم بې وسا سندرغاړي چې دي سازنده چې دي یو خود دوی د موسیقي مزاج داغه هغه لهجه هغه سره دلته خلک هغه شان نه دی بلد چې هغه ځان سره پروګرامونه او یا کنسرت دا غوښ بل دلته کې هغه پښتانه مثال کې چې زه د پوزه غوسو موټر نه نتکې غواړي عادل دغه هغه خبره ده چې د یو سغدريزي د خورولو د لپاره اقدامات کیږي د سغدريزي د ختمولو د لپاره خونه کیږي کاغه کېدل نه به بودی د لپاره پروګرامونه شوي وي دغه سندرغاړو دغه سازندو اقتصاد ډیر زیات دی تبا دی هغه خپل د سازونو خپل آلات خرسي هغه هغه خپل ربابونه خپل تبلې خپل هارمونیم ز خپل سیسمم دغه دی آلات دی دغه سره هغه خرسي نو ډیر بد حالات دی په دغه اړه باندې.
د خیبر پښتونخوا د سندرغاړو هنرمندانو او ادیبانو مرسته همکاري او لسنیوي له دوی سره تر کومې کچې دی؟
دلته سندرغاړي او ادیبان هغه خو د خپل وسه کار کوي دي کې دوه قسم خلک وي یو قسم هغه خلک وي چې هغه خپل روزي بخپل ګټي نو هغه خپل روزي بخپل ګټي نو هغه بیا دا ګیله لري چې را دا خو سندرغاړي را لیل دا بیا زمونږ روزي خراب شي ورسره نو یو خو هغه خلک دي لګ دي ډیر دي خو هغه خلک هم شته بل هغه خلک دي چې هغه را پاسي او غواړي چې دغه سندرغاړي دغه سازنده د ځان سره د سرو لبوزي مونږ په دې اړه باندې د بیلابیلو ملګرو سره خبره کړې ده او هغوی ته مویلې دي دا یو سل شپږ پنځوس کسان دي څنګه چې مونږ دنیا ته وایو چې تاسو دا ځای کولی شئ یو نیم سل یو سل شپږ پنځوس کسان دنیا ته څه ګرانه ده دنیا نه معنا یونیسیار شو نو څنګه چې مونږ هغوی ته وایو چې دا ګرانه نه ده تاسو دا کولی شئ دغه شان دغه دلته سندرغاړو ته هم وایو مونږ چې کاغوی ځان سره په ټولګي کې یو یو دوه دوه درې درې کسان په ټولګي کې ملګری کې نو دا به اسانه وي خو ګورو په دې باندې لکار کول غواړي سه خلک به قانع کول غواړي.
او وروستۍ پوښتنه ده چې افغان موسیقي دا مهال څومره ځپل شوي او افغان سندرغاړو او موسیقارانو ته څه کول پکار دي؟
تر څو چې د موسیقي د ځپلو خبره ده افغان وطن چې کوم دی دا د باختر او د ګندارا د تهذیبونو زانګو ده تاسو به لوستي وي تاسو به اورېدلي وي د ویدیک چکم تهذیب دی کم ادیان دی پغه کی دی گندارا داخلي چکم دی دا په گندروا یادیږي او دا گندروا نو مطلب هم دغه دی چې د سازونو خلق د سندرو خلق د رقص او موسیقي خلق دلته کی چکم کتابونه په دې په تاریخي حوالے سره لیکل شوی دی هغه مطلب د موسیقي د علم معراج دی شاهکارونه دی دا چې روسو کوم جنگي د غراغلي دي اقتصاد راغلي دي د غي سره سندره چې کم دي ته په خله لاس می خوده لشي وي چې چرته ممکن شوی د گزارم پېښې وي دي هر چا په چر راغلي دا لومبه گزاره په سندره باندې کړې دي په هر حواله سره گزار په سندره باندې کړې دي د دې وطن نه اگر رنگ او غ سندره او غ هنګ او غ مستي هغه ته وړي ده او په دې د بالکل هم د حیرانتیا خبره نه ده د هرانتیا خبره دا کله هم نه دا مونږ په دې خبره باندې پویګو چې دغه خلک په سندره باندې ولي گزار کوي دا خلک په لوپټه ولي گزار کوي دا خلک د جنکو په سکول ولي گزار کوي دا خلک چې کم دی په دغه ولي گزار کوي په مدني فعالینو باندې ولي گزار کوي نو دا سيزون ډیر زیات ښکار دي د سندره زپل د دې وطن د سقوط کېدل دا سي په شلګونو خبره دي چې دا غي مونږ فهرست جوړ کو نو دا غي مونږ سره یو مونډ هغه مخې ته راځي او هغه مونډ دا دی چې افغانستان د دنیا هر شتمنی لري د افغانستان اوسیدونکو د نړۍ د ټولو با استعداد خلکو په شان د کې با استعداد دي لبد مرغه الته کې سیاسي ګوندونه سیاسي خوځښتونه نشته.
کیږي په مزلیم مسافرم او مود کیږي په مزلیم مسافرم چخلیم مسافرم جلوهله او چخلیم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مدکیږي په مزلیم مسافرم د چا دستر ګرایا چوي بیا سلام د چا دستر ګور اچوي بیا سپوږمۍ ته پکاته يم مسافر بیا سپوږمۍ ته پکاته يم مسافر يم چخلیم مسافر یم جلوهله او چخلیم مسافر یم مودکیږي په مزلیم مسافر
دوستانو د آیات روغنی سره مبارک واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د هغو افغان سندرغاړو حال راکو چې په تیریو کال کې ورکړه شوې دي. د یادونه ده چې مخکې له دې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمیر زده کوونکو هم هلته د خپل ستونزو په اړه شکایتونه کړي وو. خا دوستانو د خبرونه حق برختره ورسېدو چې د کال څو نوې سندرې درته وړاندې کړو. په تیر یو کال کې لکه څنګه چې ورنه غوښتنه مطرح ده، ډېرې افغان سندرغاړو نوې سندرې هم ترلودې، خو هغه چې ازادي رادیو ته ډالې شوې او موږ یې د خبرولو اجازه لرو درې موترې انتخاب کړي. د سندرغاړي آسیا مهرابي، جاوید امرخیل او د وادي سرسام د خاپيرې نغمې نوې سندره. دا سندرې تر لندو لندو خبرتیا وروسته په پرله پسې ډول درته خبريږي. د ژوند سندره مو کله هم غلی مشه.
بے پس ساته یما زما ده ذات دور قبولو نار هم شبیده یو اشی باکی گنا شبی تو با هم شبیده زما ده ذات دور قبولو نار هم شبیده یو اشی باکی گنا شبی تو با هم شبیده مامی دخپل وجود زرا
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
Oh, Sandra, that's when they'll jump. La, 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 la.
لسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شیبل